السلام علیکم، سحر مو په خیر. د مشال رادیو په دې خبرونو کې زه نجیب امیر او زما همکار بوریوال کاکړ در سره یو. نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د اپریل 9 نیټه ده. دا مهال په پیښور کې د سحر نه کابل کې اتنی میو، دلته په پراګ کې هم د سحر 6 بجې دي. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په روانو چارو راپورونه مرکې او شننې لرو، خو پیل له خبرونو چې بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په پېښور کې د طوفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي د صوبې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ کې د مځکې ښویېدنې له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي، او د نایجیریا پوځ وایي له بوکو هرم وسله والې ډلې څخه یې شاوخوا 200 تښتول شوي نجونې خوشې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د راغلي طوفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي چې د صوبې حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سیلۍ او باران د اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورسره مرستې نه کوي. د پېښور په واحدګړۍ کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي وو. د یادې کورنۍ یو تن د سې شنبې په ماښام مشال رېډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې و کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخ دې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی.
د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 15 لکه او د ټپي شوي لپاره 50,000 روپۍ اعلان کړي دي، خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په دې سیلۍ او باران کې ټول تر 30 زیات کسان وژل شوي وو. عوام نېشنل ګوند د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لار کې د بدلون پر ضد په کوټه کې احتجاجي جلسه کړې ده. د سې شنبې په مازیګر په کوټه کې غونډې ته د وینا پر مهال د عوام نېشنل ګوند مشرانو پر پښتنو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دې لارې د اړولو پر ضد سخت غبرګون څرګند کړي. د یاد ګوند مخکښ زمره کاڅکزي وویل
ته صرف گوادر ته ځان را رسېږې، ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده یې نه پنجاب آباده یې، او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه یې. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي، که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړ شوی وه چې په پښتنو سیمو کې تیره ده، خو اوس د مسلم لیگ نون پر حکومت مرکزي حکومت تور لګول کیږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده. حکومت په دې لړ کې د ټولو صوبو د ګټې په پام کې نیولو ادا کړې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې ښویېدنې له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو دا پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې شوې ده. ځایي چارواکو مشال رېډیو ته ویلي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي دي. د دوی په وینا دا په واورو کې راګیر سیمه ده چې یوازې د هلیکاپټر له لارې ورتګ کېدای شي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پسرلي په موسم کې وخت نا وخته داسې پېښې رامنځته کیږي. د تیر کال په مئی میاشت کې هم په بدخشان کې دې ته ورته پېښې شوې وې چې په سوونو خلک یې وژلي وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي اداره وایي د امریکا لخوا د افغانستان د ګاز او تیلو برخې ته ورکول شوي لسګونه میلیونه ډالر له خطر سره مخامخ دي. دا څرګندونې د سیګار په نامه د ادارې د سې شنبې په ورځ په خپره کړي رپورټ کې کړې دي. رپورټ وایي چې 478 میلیونه ډالر چې د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا د افغانستان د ګازو او تیلو برخې ته د ودې کولو لپاره ورکړل شوی دی اوس له خطر سره مخامخ دی. د ریپورت په لیکنه د دې لامل د امریکایي ادارو ترمنځ همغږي نشتوالی دی. د نایجیریا پوځ وایي چې د بوکو هرام اسلامي سختدریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 200 تښتول شوي نجونه او 93 ښځې راخوشې کړې دي. خو د پوز ویان ویلی چې دوی د دې پخلی نسی کولی چې آیا دا خوشی سوی نجونه او میرمنې رښتیا هم هغه څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل کې شمالي سیمې چیبوک ته نږدې تښتولی وي او کنه. دغه پیښې نړیوال غبرګونونه راپارولی و. د نایجیریا د استخباراتیو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به نن له دې خوشې کړل سوو نجونو او میرمنو معلوموي چې آیا دوی تښتول سوي وي او که یې له وسلوالو سره ودونه کړي و. ملګري ملتونو وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې اتیا لکه خلک اغیزمن کړی دی. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15 نیټه راغلې وه چې نږدې 4400 کسان یې وژلي وو. رپورټونه وایي چې 14 لکه خلک خوراک ته اړتیا لري. په نیپال کې د پلازمینې کاټمنډو په ګډون په نورو سیمو کې په زرګونه خلک د سړکونو پر څنډو پر لارو او پارکونو کې شپې سبا کوي. هند او چین د نړۍ په هغو لومړنیو هیوادونو کې وو چې د نیپال مرستې ته یې ور ودانګل. د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو هم له نیپال سره د 9 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نښه کړی او د الوتکو د ځغاستې لارې یې له منځه وړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال احمد سیری رویټرز خبر اژانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه وروسته بمباري وسوه چې یوازې یو ایراني الوتکې له ائتلاف سره له همکارۍ ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځاو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله په خپرونه مو پیل کړی او په دې خپرونه کې زموږ ځنې راپورونه دادی. د پېښور د طوفاني باران ځپلي د مرستو د نه رسېدو شکایت کوي.
زمونږ د کور بګې و کسان مړه شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه مونږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. ډېره خدې کې خیمې رالې، هغه کلو والا واس یې مونږ له بېخي سره نه.
عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان کې د گوادر کاشغر د متبادلې لارې پر ضد مظاهره وکړه.
تا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي، که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
افغان ولسمشر وایي هیواد باید ترهګرو لپاره هدیره جوړیږي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د ګریویارډ اف ټیرر. اور ویل مست ناٹ بی انڈر ایسټیمیټډ.
د بلوچستان گورنر وایي د صوبې امنیت د پخوا په پرتله اوس ښه شوه.
ور د کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي، یو کال د مخ خلک سره وتای نسو.
ایمنستی انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د اعدام سزا دې بند کړي. نو راپورونه هم لرو بدرګه مو کړی. په پېښور کې د یک شنبې په ماښام توپانی باران له 30 زیات کسان وژلي او له 200 څخه زیات یې ژوبل کړي وو. که څه هم حکومت د هر مړ شوي کس کورنۍ ته د 500 لکو او هر ژوبل کس ته د 500,000 روپو د ورکولو اعلان کړی، خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکو مشال لډیو ته وویل چې یوازې اعلانونه شوي، دوی سره عملاً چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړي. د مشال خبریال غلام غوث له پېښوره راپور لري.
د پېښور په توپانی سیلۍ او باران کې د واحد ګړۍ د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي.
زما نوم شاهد دی. و کسان به جوابات شوي دي. هغه کې زما یو ورور دی او مې خور ده. د رول مې یاسین نوم دی او د خور مې نقصان نوم ده. دوه متر زامن دي، دوه متر لورګانې مې چاچی ده. زم به ګیرو ما هو تر وته.
او د دغه کورنۍ یو بل تن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل
د ګدري کمرې دي او درې ورونه مې بګي او ری او زما ګور لګا لګ دي. دا را پرې وته دی او بس چې موږ رالو دا کورنه دا را ورزیدلې وې ته دی. ورونه ورونه مې تلان دي او باران او ګلې را ورېدلې او یو اځه بیا غزه داسې بار لاړم او بلې ګسو کې لګرنه ونو غندې منډې والی او خلک را خبر شو او بیا دې را ته ایشوراویست او به هسپتال لای وړ
او د یادی کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته ویل چې د پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر دا وی سره د مالی مرستو جمعنه کړی دا خو په سمدستی توګه د حکومت لخوا دا وی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوی
زمونږ د کور بګي وکسان مړ شو شپږ زخمیان دي حکومت د طرفه موږ سره نه امداد شو نه سکاروي را لدی رخ دی کې هیمه را لې هغه کلو والا واس موږ له بیخي سره نه وزیر اعلی صاحب امراغله گورنر صاحب امراغله حکومت د طرفه گورنر صاحب اعلان هم کړی دا پیسو اعلان هم کړی دي پنج پنج لاکھ روپۍ پیکس اعلان کړی زخمیان دي دغه کړی دي
او په پیښور کې د اغیزمن شوی سیمو ځنې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې دا وی سیمو ته یو شمیر حکومتي چارواکي راغلي دي خو په سمدستی توګه دا وی سره مرستي نه دي شوی
زمانو حسن جی مثال بر غونډل تراشی کنه صرف وګوري چې کورا کوي بس لړ سمې نو واپس کی خبر نه کړي کنه نو سم دات ملو شو نو سم مخ ساغو نو غیو نه کړي کنه زما ورې وا پات شي یو کنه او دوسر ما شم د ګور غونډ زخمیان دي پتال مو غونډ بوتل خو هغه لیلا سي نو شوی کنه دچا ډنګي په دغه ځخ په هغه پرې خو نو دوباره پر ما بیا بوتل
جی زمانو مجلس خان یو یو کس تقریبا 2 لک 3 لک روپیه تاوان شوی لازیت دا کم دي چې مولړ موجوده دي کور کې مشوم پات شوی دي او دا څو غیر نور کوټه موټه سامان ټول پروته ده دل دل نور څوک دي څنګه نه دی راغلي ده لکه وکسان چمړو واغ ده خلک ډیر لاړل خودل څوک نه داړم بي تاسو چلته رااله
د مرکزی حکومت لخوا په دې توپان کې د وجل شوی کسانو لپاره د 15 لک روپو او د زخمیانو لپاره د 500 روپو اعلان شوی دی او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان لوجي د غیزمن شوی خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینه خصوصي غونډه رابلل دي ولام غوس مشال ریډیو په
د سوور دل چې د پیښور ځنې خلکوای بارانونو تری خپلوان مړه او جوبل کړل خو مرستي ورسره ونه شوي یو شمیر کارپوهان وای په نورو هیوادونو کې د قدرتي آفتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیتو ادارې وړاندوینې کوي او خلکو ته خبرداري ورکوي خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشټوالي له کبله د باران زلزلې او سیلابونو د راتګ پر مهال خلکو ته په لویه کچه پیمانه په لویه کچه تاوان رسیږي رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور کوي
د باران او طوفان له وجې مړ شوی او جوبل شوی خلکو لپاره د امداد اعلان وشو خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرل له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور یونیورسيټي د ډیزاستر منیجمنت مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اویل چې پاکستان کې په کامي او صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته راتله د پوینا پکار چې د موسمونو اثرات په اړه اولس معلومات ورسول شي
تاسو خلکو ته وایي چې دسي هواګانی بوي یا بدومره بارانی نو د دې مقصد سره د مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کړئ چې تاسو لګ احتیاطو کې کلاو زګونو ته چرته بل بورډز وی ساين بورډز وی د بجلی پولو نوي ونی وی هغه زګونو نه لګ ځان سایت تک محفوظ مقامات ته لاړ شي غټه مسله زمونږ دا هغه ډیزاستر ریسک کمیونیکیشن چې ستا وایي یا پبلک انفارمیشن دا عوامو د خبرداري سیستم هغه بالکل نشته
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خوانی ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی خو حفاظتي اقدامات کېدای شي د په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته دی وایي
د محکمې موسمیات کم راډار دی هغه د مارګلی د غرون نه دی خو کار نه کوي د ملکن ډیویژن هزاره ډیویژن د پیښور ډیویژن د مردان ډیویژن د کوهات ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوی ده نو هغه په تخمینه باندې په اندازه باندې د دې لپاره کال 2000 چې کوم سیلاب راغلی نو دا هغه نه پس د صوبایي حکومت لا اړه دا یو تجویز ورکړی شو د خبر پښتونخوا حکومت لا اړه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکن باندې داسې یو دوا ډاپلر راډار ولګی چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکنه پیشنګوی کولای شي
د ډیزاستر منیجمنت مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان سیاتوی چې په طوفانونو سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخستی شو کم کې چې ویلې شوی دی چې یو کور به څنګه جوړیږي دی وای
یو انجینر چې ډیزاینینګ کوي لے آؤٹ جوړوي هغه به څنګه څنګه کوي اوبه محفوظی څنګه چې هغه که پرس کا هغه علاقه کې داسي هغه قسمه حالات راځي لکه څنګه چې د خالی پورزو یا که الته زلزلې راځي یا که الته سیلابونه راځي مونږه دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږه پورا آبادی د یو ځای نه راوخلو هغه بل ځای ته شفت کوو مونږ دا کوي شو چې مونږ خلک کنوینس کوو ورسره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنٹیشن کې دا کوشش
وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د افتونو سره مبارزي ادارې د پی ڈی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د په وینا چې په دې لړ کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د دولسم او د څوارلسم نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي، یا هغوی ته داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو له به په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
رابیا اکرم خان وا په بلوچستان کې عوامي نشتلګون لخوا پرون یو لوی مظاهره وشوه چې په کې مشرانو ویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني. د یادګون مشرانو ویل پنجاب په لوی لاس د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پښتانه بدمرغه کول غواړي، نو ځکه د گوادر کاشغر د دالیس په خوانې لارې بدل کړه. دوی د هم ویل چې د کلاباغ د اوبو د بند په سیر به د دې پروژې هم مخالفت کوي. نور تفصیل د خدای نور ناصر پر راپور کې چې د اصغر خان سگزی په غټ پیلېږي.
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکاو فوج جوړ کړي.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اتسکسای دی چې وایي پنجاب تل د خپلو ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی او ګټه یې یوازې یوازې پنجاب ته رسیدلې ده. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سې شنبې په مازیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. دی ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو ژغ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه دی د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت خبرګون څرګند کړي، تر څو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور سي چې همدا کوریډور بیرته په همغه زړه لار راولي. اصغر خان اتسکسی په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په وښ په تکاله یو پښتنو ته هیڅ ورکړی نه دی، نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی.
په وښ په تکاله کې ماته راکړی هیڅ نه دی، راسه وړې ټول درسي دي، بربادي په نصیب راکا، مرګ په نصیب راکې، خو چې نن چین پیسې لکې د وښ په تکاله بعد یو پیسې لکې گوادر ته ځان رسي او لیکل وطن زما ټاکي زما د لارې تکول غواړي. دی وای نه دا تامن نشته.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزي وزیر احسن اقبال ژغ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسي و همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اتسکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نمونو او تورنو نه ویریږي. اصغر خان اتسکزي په دې ولسی غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزي وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي، دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره د دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمه څخه تیر نسونو، د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غونډې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي، ستا مقصد دا دی چې گوادر آبادی نه پنجاب آبادی او د پنجاب د لپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي، که نه تیریږي نو د کالاباغ غونډې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې د بلوچ په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې ژغ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر گوادر بندر پورې د کاشغر گوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نشتل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
په راپور کې مو اوریدل چې عوامي نشتل ګوند د گوادر کاشغر د لوی لارې نوې نقشه نه مني، خو بل پلو د پاکستان مرکزی حکومت وایي د گوادر کاشغر لارې په جوړېدو کې به د چا حق نه خوړل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم په روانو چارو د سو موضوعاتو لپاره ورزو اسلام آباد ته د خپل خبریالې رابعه اکرم خان نه معلومات راخلو. لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو واری بیا هغو خلکو ته چې سیم کارتونه تر اوسه رجستر کړي نه دي نور مهلت ورکړي. رابعه اکرم خان د دې خبر تفصیل کا اوریدونکو سره په لنډه توګه شریک کړي.
بالکل داخله چار وزارت د نور سیمونو تصدیق لپاره تر 15 مې پورې چې دی هغه نیټه پراخه کړې ویل دي چې اخرنی تاریخ نه پس به د نور سیمونو تصدیق نه کیږي. په دې خبرې فیصله تیر ورځ داخله چار وزیر چودر نثار په مشرۍ کې یو اعلی ستاسو کې وشوه چې پکې سرکاري اعلی چارواکو په شمول د موبایل کمپنیانو مشران هم شامل وو. دا فیصله د موبایل کمپنیانو په درخواست شوې ده. داخله چارو وزیر اویل که یو غیر تصدیق شوی سیم په غیر قانوني حالو سره کې استعمال شو نو د دې خلاف په چیرې د هغه موبایل کمپنۍ خلاف کاروایی کیږي. او دغهونه کې دا فیصله هم وشو چې د موبایل سیمونو کتنې یا مونیټرینګ لپاره به یو کړنلار هم چې دغه جوړیږي. تر اوسه پورې چې دوه کروڑ سیمونه چې دي نو هغه بند کړی شوي دي او 1 کروڑ سیمونه تصدیق شوی دی.
رابیک مونږ ته دا موایي چې په پاکستان کې زیات شمېر افغان کډوال ژوند کوي. حکومت دوی ته سیم کارتونه د نوې پریکړې پر اساس څنګه ورکوي؟
حکومت چې دی وفاقي حکومت هغه یو پلان لري چې کم د افغان کډوال دی هغه سره کم د پاکستان سیمونه یې نو دا غي تصدیق پکیږي. خو د دې لپاره چې دی لسنیټر نه ټاکل شوی او وی به دا عمل به چې دی مونږ ډېر سر شروع کوو.
صحیح رابعه، یو بل موضوع هم ده، هغه ده چې د پاکستان د پوځ مشر په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب د عملیاتو په اړه نوي څرګندونې کړې. تاسو سره یې څه معلومات شته؟
بالکل، د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیره ورځ چې دی هغه ویلي دي چې پوځي اپریشن چې کوم دی هغه عمل کې استحکام راوستی او تر هغه غیر خلاف د پوځیانو چې کومه پیشورانه مهارت او قربانیانې دي نو هغه د قدر وړ دي. د پاکستان آرمی چیف جنرال راحیل شریف وینا وه چې قبایلي علاقو کې وسلوال په نښه کول او د ملک په نورو علاقو کې د وسلوالو رابطې ماتولو نه توجه نشي لري کولی. مونږ خپل مل سي دغه مخ په وړاندې بوسو.
ډیره مننه د مشال لډیو خبریاله رابی اکرم خان وا په اسلام آباد کې. د مشال لډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاو کم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترهګری په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون په نوې ډیلی کې سره وکتل او د دواړخیزه همکاریو په اړه خبرې وکړې. تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم وکړه چې احمد شاه زمی په اړه راپور راکوي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوي ډیلی کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډي خبري غونډه وکړه. نریندر مودی زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهنه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر شګړې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګې اچونې لپاره نوې لارې ولټو. خبري غونډه په خپل سرګدون کې د هند لمړي وزیر نریندر مودي ویل ولسمشر غنی او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د ویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړي زیاته کړه دی پر دې باور دی چې له هند او نورو جنوبي اسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلی دی او دا رابطه د لوی سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د اسیا ګڼ کلتوریزي او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دوړخیزه تړونونو خپل کسره ونښلوي. خبري غونډه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې له افغانستانه به د ترهګرۍ خاتمه کوي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د ګریویارډ
هوډمن یم چې افغانستان به د ترهګری لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګری په شاو بد کې ونه
ویشي.
افغان لسمشر اشرف غنی د هندي وزیر اعظم نریندر مودي پر بلنه د هند په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دوړخیز همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان سکزی وایي د ګلستان سیمه چې ترهګری ځپلې و اوس ته سوکاله انزور وړاندې کوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته دغلته د یو نوي سکول د پرانیستلو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر له ګلستان راپور لري.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسی له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روان حکومت د ګلستان په شمول په کل عبد الله کې د امنیت وضع تر مخ کې ډیره شکړې
کوم چې تبد و جنگونو و بیر و غم ختم کړل و در کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي یو کال د مخ خلک سره وتای نسو اول مردغه وکړل بیا می هر ځای دغه د اوبو د تړلو باندې جوړ کړی دی دغه یو سکول چې تاسو ولیدل دی جوړ کړی دی دغه چې د چړلو د اوبو او د نور شان تنظیمونو کو د امن او امان د هسپتال شته هر شی شته نو څه وخت به خې دغه شان بر تخپل ځای لراشي او هغه کوم تورتم تور شپه و هغه اوس تیر رسول ما په خیال سره
تر دې وروسته د یو ان ایچ سی آر د بلوچستان مشر فیبیو ویرولی بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی اداره د کل عبد الله له وګړو څخه مننه کوي چې شاوخوا دیر شکاله د افغان کډوالو کوربتوب کړی او ځکه نو اوس د دې خلکو لپاره راحت د سکولونو روغتونونو او د څراک د پاکو اوبو د ورکولو پروژې پیلوي. دا هغه ضلعه ده چې موږ یې ډیر احترام کوو دا ځکه چې دې ضلع د افغان کډوالو شاوخوا دیر شکاله کوربتوب کړی. یو ان ایچ سی آر د یوې نړیوالې ادارې په حیث د دې سیمو د خلکو ډیر منندوی دي. تر دې وړاندې د های سکول د پرانیستې په غونډه کې صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزی بیا وویل ګلستان د اسلام په نامه جنگونو تاریاقو او نورو نشئ توکو خراب کړ خو دوی بیا هم د بیا ودانولو لپاره هڅې کوي.
موږ د ګلستان تحصیل هغه تر ازغارو لکه په خواچ د غیر غشباز معلومو د هند په لوانو معلومو سیاسي معلومو عالم معلومو عزتمند معلومو خدا خدا اسلام پر نامو چی چر سرا دا اسلام پر نامو چی دشت گردی را دا اسلام پر نامو چی تحریاک را دا اسلام پر نامو چی کرسٹل را دا اسلام پر نامو چی دا علم دشمنی را دا اسلام پر نامو چی دا وطن دشمنی را حقیق موجود ودا غزایت ودا
د ویلو ورده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د راه پروژې لاره د هغو ځای خلکو لپاره د تعلیمي ادارو سره سره صحي ادارې او د څښاک د پاکو اوبو زمينه برابروي چې د دوی پرمځکه افغان کډوالو کمپونه جوړ کړي او یا هم له دوی سره وسیدلې وي. خدای نور ناصر مشال راډیو ګلستان.
او سر راشد خان ته غوښ
مغوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان زړه می ډیر دې پریشان دستا حسن خدولی داشن خاله صبر وکړه خدای برابرلی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله
نهنه می بجی دی اوریدونکو ما یک خپل همکار بوریوال کاکر ته سپارم تاسو ته لن خبر نو وړاندې کوي
په پېښور کې د طوفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سیلۍ او باران د اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 15 لکه او د ټپي شوي لپاره د 50,000 روپۍ اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن غونډه رابللې ده د اومنیشنل ګوند مشرانو ویلي دی چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه لا تجارتي لار کې د بدلون پر ضد غبرګون وشي دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سې شنبې په مازګر په کوټه کې وجوړ شوی غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړ شوی و چې په پښتنو سیمو کې تیرې ده خو د مسلم لیگ نن پر مرکزی حکومت تور لګول کیږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده د افغانستان په شمال ختیز کې چارواکي وایي د مځکی شویدو لکبله لشت لږ 250 کسان وژل شوی دي چارواکي وایي چې د دې مځکی د شویدو د پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمی بالا سیمه کې شوی ده د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریز ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 283 انجونه او 93 ښځې راخوشې کړې دي خو د پوځ یو ویاند ویلي چې دوی د دې پخلی نسی کولی چې آیا دا خوشې سوي انجونه او میرمنې رښتیا هم له هغو څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل میاشت کې په شمالي سیمه چیبوک کې تښتولې وي او کنه ملګرو ملتونو وایي چې په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله 80 لکه خلک اغېزمن شوي دي په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15 نیټه راغلې وه چې نږدې 4,400 کسان یې وژلي وو
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه چې سراج ظاهري مهمه برخه تاسو ته دراوروي
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې د جډیشل کمیشن لړکی لیک کړي دي او وایي چې د کال 2014 د عام ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوی وي نو خپل دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دي شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي ادریه وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو باید چې اوس د دې کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپل دعوی ثابت کړي د ادارې په خبره چې یقینا د کال 2000 په عام ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوي دا او ټول الیکشن جالي دی دریا اخر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار دا چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو نه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلي ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعہ د درغلو پته ولګي دا نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي بل پلو د پیښور نخ پریدون کې آج ورس پڼ خپل ادارېی کلی کې چې د رستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو لکابله خلکو ته ډیر زیات نقصان رسیدلې دي او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوړېدلې ادارېی زیاتوي کسه هم د حکومت لخوا د باران او طوفان نه متاثر شوی خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روان دي او امداد هم اعلان شوی دی خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کیږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده ادارې وایي چې په داسې داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي، باید چې صوبایي حکومت د ذمہواری احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دي کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. دریا اخیر کې لیکي په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دوی مرستې په خشن وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په یو رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې فعالې سابین محمود د وژنې موضوع راخستې. رپورټ وایي د پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي د خپل امنیت له امله په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم یوې امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو د سګنۍ جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. تفصیل له هارون بچانه.
د رویټرز خبری ایجنس رپورټ وایي پاکستاني پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشري حقوقو د یوې نومیالۍ فعالې سابین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورټ تر مخه د کراچۍ وروستۍ پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسیو د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورټ کې د یو پلټونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي، په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقوقو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې او چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي سابین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. د دغه چارواکي په خبرانو موړې په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او کنه. د پاکستان پوز د سابین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اژانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقوقو له یوې ډلې سره د کارکونکو رخصانې شمې خبره راغستې چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورٹ وایي ډیری پاکستانیان انګیری چې ګنې د بلوچستان بیلتون غوښتونکو ډلې په هغه هیواد کې د فعالو سختدریځ اسلامي ډلو پرتله زیاتې خطرناکې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم د یوې امریکایي ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په سګنۍ او جګړو کې د دښمن مقابله پرته د امریکایي او ناټو ځواکونو له ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناټو نوې ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیري پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کیږي چې د ناټو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضریږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکنه زیاتوي د خبرې په افغانستان کې د یو شمېر جنگ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیری لا ډیر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ملګری ملتونه وایي د نیپال له زلزلې څخه میلیونونه خلک اغیزمن شوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې ادارې وایي چې تر اوسه په دې هم نه پوهیږي چې څومره مرستو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د نیپال وزیر اعظم پرون د دې زلزلې د تلفاتو په خاطر د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې ژباړه تاسو ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نیپال کې د اپریل د 15مې نیټې د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي او 1.4 میلیونه خوراک ته اړتیا لري. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو استازي جیمی مک ګولډریک د اپریل په 28مه یوې خبری غونډې ته وویل چې 2 میلیونه خلک په تر ټولو بدو اغیزمنو شوي یو لسوالیو کې دي. مک ګولډریک وایي په لوړو غرونو کې کوچنیو کلیو ته د مرستو رسولو کار تر ټولو زیات ستونزمن دی. په همدې حال کې د زلزلې مرکز نږدې په لیري پرتو ولسوالیو کې د غرونو پر سرو هلیکوپتر الوتل او ټپیان یې روغتونونو ته رسول او هغه کلیو ته چې د مځکې د شویدو له کبله یې لارې بندې دي ټپیانو ته بیړنۍ اسانتیاوې رسولې. د نورو ځایونو په څیر په کټمنډو کې زرګونو کسان د لارو پر سر پر سړکونو پارکونو کې او په خیمو کې په نوبت بدیږي. د ملګرو ملتونو ادارې پرون خبر ورکړ چې د خپل بیړني صندوق څخه یې د نیپال د زلزله ځپلو لپاره د مرستو رسولو په مقصد 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکي ادارې ویاند جینز لریک ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو رسولو د ادارې د حمایت لپاره مصرفیږي، تر څو خوراکي مواد، د څښلو اوبه او د مصیبت ځپلو لپاره دواوې ورسوي او د هغه یوه برخه به لوجستیکي وي. د ښاغلي لریک په وینا ستونزې ډېرې دي.
The headline is really that this is a race against time.
دا پرشتیا د وخت پر وړاندې مسابقه ده او دا د تغیر کوونکي هدف پر وړاندې هم مسابقه ده چې تر اوسه موږ د کټمنډو په سیمه کې د اړتیاو او ضرورتونو په اړه دقیقې ارزونې او تخمین نه لرو.
outside of Kathmandu
چین او هندستان له لومړی هوادونو څخه دي چې د نیپال د زلزلو قربانیانو ته مرستي ورسولې او امریکا هم تر اوسه 10 میلیون ډالر د نیپال د زلزلې د قربانیانو لپاره ورکړي دي. د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئرالا پرون په دې اړه د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د ویل چې د نیپالیانو او بهرنیو خوندورونو او د کوچنیانو په یاد کې چې خپل ژوندونه په دې زلزلې کې لاسه ورکړل، تصمیم نیولې دي چې د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا ډبلیو اف پی ویاندي الیزابت بایرز ویلي تر حد زیات ستونزې سته، نو ځکه اوس هم د زلزلې نور احتمال او د لارو د بندېدو احتمال سته چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول ناممکنه کوي.
ملالای بشیر، د پاکستان حکومت د سه شنبه په ورځ یو بل مجرم په دار وځړاو چې په نتیجه کې په تیرو سلورو میاشتو کې د غرغره شو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. له بلې خوا امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د ادارې یو وار بیا پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي او د وژنو او تروریزم د مخنیوي لپاره د متبادله لاره ولټوي. زموږ همکار ذبیح الله شفق له پیښور راپور راکوي.
د بشری حقوقو د سر اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمیدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا سرګندونې ترغې ورسته کړي چې پاکستانی حکومت د سه شنبه پر ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو سلورو میاشتو کې په پاکستان کې د دامیدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبرې ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورن و. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره د دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبې پر ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناک پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې عمله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هیڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 1340 کسانو وژل شول، په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولې و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګیدا غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیه هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستانی حکومت او د دې هیواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پریکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نه شي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هیواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولې دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې د خپلو وظایفو د ترسره کولو پر مهال د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او دا مهال په پاکستان کې د مترقی یا پرمختللي سوچ لرونکو کسانو مخنیول کیږي او د غوی د خاموشه کولو هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د کارکونکو پر ضد ځینې حملې هم شوې دي. د بشري حقوقو دفاع کوونکي وایي باید چې د هیواد امنیتي ادارې د دوی ژوند خوندي کړي. زموږ همکار انیسی اجمل د بشري حقوقو د ځینو فعالانو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځنې کارکونکو وایي چې په دغه هواد کې د ولست د حق لپاره غږ پورته کول او دغه سي په نورو برخو کې د مختلفو چیلنجونو سره مخ دي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وایي چې د بشري حقوقو کارکونکو یوازې متاثر شوی کس ته د حق او مجرم ته د آئین او قانون تر لاندې د سزا ورکولو خبره کوي. نوموړی وایي چې د بشري حقوقو فعالان یو هواد د پرمختګ په لور بوزي، خو له بده مرغه په پاکستان کې حالات د دې برعکس دي.
یو ریاست دې ته ورسي چې هغه یو داسې خلک یا داسې تنظیم چې هغه د ریاست خلاف ورزي کوي او د هغې سره د قانون مطابق سلوک نه کوي، بلکې د هغې په ځای باندې پخپله د آئین او د قانون خلاف ورزي شروع کړي، نو زما په خیال د دې نتیجې به همیشه لپاره د تباهۍ او د بربادۍ په نتیجه کې راځي. د بشري حقونو مسله چې څومره وګړي دي، هغې ما سوای د دې نه یعنی بل هیڅ خبره نه کوي چې تاسو د هر چا سره چې څه سلوک کوئ نو هغه د آئین او د قانون مطابق کوئ، او دا د هغه جرم نه او دا د ریاست لپاره د ریاست د ادارو لپاره ډېر تباهي خبره ده.
د بشري حقوقو یو بل کارکونکو عصمت شاه جهان بیا وایي د پاکستان د جوړېدو نه واخلي تر اوسه پورې په دغه هواد کې د دوو ډلو ترمنځ جنگ روان دی، چې پکې یوه ډله د بشري حقوقو په بنیاد ازادي غواړي او بل ډله د ښځو په پرمختګ، د غیر مسلمو په حقوقو او د رایې او بیان په ازادۍ قابض ده.
ټولې دنیا ته معلومه ده چې پاکستان د اساسي کم شکل دی، هغه مذهبي دی، هغه عسکري دی، او هغه باندې د دې مالدارو چلوچارو خاص طور باندې قبضه ده. په معاشره کې چې کم کمزوري خلک دي، مثلا غیر مسلمانان شو، ښځې شوې، سیاسي کارکنان شو، چې څوک هم جدوجهد کوي هغه خو ځان ته خبره ده، خو اما طرف ته هم دا ریاست چې دی هغه منصفانه سوچ نه لري. تاریخ چې دی زمونږ هغه نوري سم نه دی، یو ازادي غواړي او بل قابض دی.
د تیرې جمعې په شپه په کراچۍ کې د بشري حقوقو کارکونکو سبین محمود نامعلومه وسلوالو وژله. د دې پیښې د پاکستان پوځ او حکومت په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د دې سربیره د تیر کال په مئی میاشت کې هم د بشري حقوقو فعال راشد رحمان وژل شوی و. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو مشر غړی آسم ملک وایي دا اوس په پاکستان کې یو کلتور جوړیږي چې د پرمختللو کسانو مخه ونیول شي او د حقونو دفاع کوونکي د مرګ له ګواښونو سره مخ دي.
معاشره کې هر هغه کس چې حق پر غږ پورته کوي، نو ظاهره خبره ده غږ پورته کول چې کوم دي د خلاف هغه خلک هغه کسان چې د خلاف کار کوي او سره راستي چې کوم دي ناقابل برداشت دي، او هغوی سره د ټوپک په ذریعه هغوی ځواب ورکوي او دا روان دي. د کیږي لګیرې خدای شته مبارزه خو خپل چې کوم بشري حقوق کارکنان دي هغه جاري ساتي.
د بشری حقوقو یو بلا فعاله طاهره عبدالله وایي باید چې د بشری حقوقو کارکونکو خپل مبارزې ته دوام ورکړي او د هیواد امنیتی ادارې د دوی تحفظ یقیني کړي.
پاکستان واحد ملک نہیں ہے، ساری دنیا میں ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز.
پاکستان د نړۍ یوازې ملک نه دی چې پکې د بشري حقوقو دفاع کوونکي د ژوند له خطر سره مخ دي. دغه هیواد د بشري حقوقو د فعالانو او د خبريالانو لپاره د نړۍ دوهم خطرناک هیواد دی. زموږ ملګری سبین محمود یې ډیره په بې ایمانۍ سره زموږ نه واخیسته. موږ ټول د مرګ لپاره په قطار کې ولاړ یو، خو که خپل وژل شوو ملګرو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول غواړو نو باید چې خاموشه پاتې نشو او څوک مو غلې نه کړي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د 2014 کال د رپورټ تر مخه تیر کال په دغه هواد کې د انساني حقوقو د دفاع کوونکو پر ضد 19 حملې شوې دي.
نیویارک ټایمز رسپانې د فرخندې په اړه یو مقاله لیکلې چې سمود مخ کې په کابل ښار کې د یو شمیر پاریدلو کسانو لخوا په بې دردۍ وژل شوی و. رسپانې لیکي فرخنده د خلکو په یاد ده او هنرمندانو هم تیره ورځ د هغې په یاد یوه غونډه جوړه کړې وه. نیویارک ټایمز لیکي حکومت د پیښې تر شا لاس لرونکو 9 کسانو ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د مقالې نورې مهمې برخې ته سملی حامیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د قرآن سوځولو په ناسم تور کې د 28 فرخندې وژنې ډېر خلک راپارولي او د ښځو فعالیتونه یې تر بل هر وخت زیات کړي دي. د طالبانو په وخت کې به ښځې د خلکو په مخ کې وژل کېدې. رسپانه لیکي په افغانستان کې د څارنوالۍ دفتر اعلان وکړ چې د ګل په ورځ د هغو 9 کسانو خلاف رسمي تورونه درج شو چې د فرخندې په وژنه کې لاس لرلو. په دې کې 19 پولیس والے شامل دي چې د پیښې په ځای کې یو خوا ته چوپ ولاړو او د فرخندې د وژنې مخینه نیوله. د رسپانی په خبره پر فرخندی حمله په شاهدو شمشیره جماعت کې وشو او بیا د ګل پورس د بشري حقوقو د ټولنې لخوا د یادې پیښې په اړه د پوهاوی پیدا کولو په مقصد د هنرمندانو په وسیله هم په دغه ځای کې ولسته په ډاګه کړه. د رسپانی په خبره د فرخندی په یاد کې دغه تقریبا او د اصلي پیښې په وخت ګڼ شمیر کسان موجود وو، خو فرق دا و چې دا ځل دغه کسان په جړا وو. د فرخندی تر وژنې وروسته په پیښه کې لاس لرونکو کسانو په ډېر فخر سره یو شمېر ویډیوګانې په فیسبوک او ټویټر لګولې. رسپانه لیکي دا هر څه هغه وخت بدل شو کله چې انتظامیه دا ومنله چې اسلامي نسخې نوې سوځول شوې او دا چې فرخنده پاسل کې یوه متقی مسلمانه وه چې په یو مزار کې له یو ملا سره پر هغو نسخو اختلاف پیدا شو چې خلکو ته به د ښه قسمت لپاره ورکولې. دا غي په فکر دا یو غیر اسلامي فعل وو. رسپانه د فرخندې لپاره د انصاف ته جوړې کمیټې د یوې غړي عالمه لخلیلی کې چې نه غواړي دغه پیښه هېره کړل شي، دا غي په خبره دا غواړي چې د فرخندې نوم په تاریخ کې ژوندې پاتې شي. رسپانه د یو بل فعال محمد ساجد ارغندېوال د خلیلی کې چې فرخنده د نورو ښځو د حقونو لپاره قرباني شوه، دغه په خبره دا د یو انقلاب شروعات دی. نیویورک ټایمز لیکي د ګل پورس د هنرمندانو له لارې ولسته د پیښې تر خودلو وروسته انتظامیه د نهو سلویښتو مشکوکو کسانو خلاف رسمي تورونه اعلان کړل. د بشري حقونو د فعالانو لخوا د یاد تقریب تنظیمولو ته حکومت باندې د فشار راوستلو په سترګه کتل کېږي، ځکه چې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنې وي چې د یوې میاشتې پس هم په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو خلاف کاروایي نه ده شوې. د تقریب یو تنظیمونکی رامین انوري وایي اوس ورته سومید پیدا شو، خو بیا پوښتنه هم کوي چې ولې په عدالتي کاروایي شروع کېدلو کې دومره وخت ولګیدلو.
ملیحا میرزاده وه. د پاکستان حکومت چې د سایبر کرایمز بل په نامه د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره د بل کومه مسوده جوړه کړې ده، پر هغه د ټولنې د یو شمېر څانګو وګړې نیوکې کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دې مسودې په تیاری کې مدني ټولنې هم برخه درلوده او کنه، او حکومت د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټیکنالوژي په اړه جوړ شوې کمیټې وایي چې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره یې د بل مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مخکش او د یادې کمیټې غړي محمد طلال چودري مشال رادیو ته وویل چې د دې بل د راوړلو اړتیا ځکه پیدا شوه چې د ده په وینا په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو او ټلیفوني شبکو لپاره اداره او قوانین وو، خو د انټرنیټ پر مخ د کېدونکو جرمونو د مخنیوي لپاره څه قانون او اداره نه وه. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او قانون پوهه نګهت داد پر دې بل دوی نیوکې لري. د دې لومړۍ نیوکه دا ده چې ګواکې حکومت د دې بل د مسودې په تیارولو کې اړوندې ټولې غاړې بې خبره ساتلې دي. نګهت داد په دې اړه مشال رادیو ته وویل
چار ڈرافٹ ابھی تک انہوں نے ریلیز کیے تھے اور وہ چاروں ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے.
حکومت د دې بل سلور مسوده خبرې کړې وي او ټولې له یو بل ډېرې بیلې وي. دا ورسته مسوده چې راغلې ده دا یوازې حکومت تیار کړې ده او نور یې پکې څوک نه دی غږولي. د معلوماتي ټیکنالوژي لپاره په کمیټې کې شامل د اپوزیشن غړي وایي چې دوی هم ناخبره ساتلې دي.
نګهدات وای د حکومت لخوا پارلمان ته د وړاندې کړي د مسودې تر ټولو خطرناک اړخ دا دی چې ولسی ازادي او بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. نو موړې زیاته کړه
جو سزائیں بیچ میں ڈالی گئی ہیں وہ انتہائی غلط ہے. بالکل
چیکوں میں سزاگانے پکے اعلان شوی دی ہگا ڈیرے غلطی دی. حکومت بالکل ولسی آزادی او بشری حقونا تر پخو لاندی کوی او وائی چھ دا گام دا نیشنل ایکشن پلان لمخے دا تراغرے دا مخنیوی لپارا اخلی. خدا ڈیر غلط دلیل دے ہگا زکا چھ دا تراغرے دا مخنیوی لپارا جوڑا شوی ملی تگلارا لن محال دا او یو دو کالبوی خدا بالکل منظور شو نو دا قانون با تل تر تل پر موږ نافذ وی.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټیکنالوژي په اړه د جوړ شوې کمیټې غړی محمد طلال چودري وای دا بیل یې داسې تیار کړی دی چې په گاونډي هیوادونو کې له ورته قوانینو سره پرتله کړي او بیا یې له کمیټې منظور کړی دی. محمد طلال چودري وویل دی په دې اړه باوري دی چې دا قانون به له منظورېدو وروسته په پاکستان کې بشري حقونه تر پښو نه لاندې کوي. د وویل
مشکل هم پر رسنیو او د بیان پر ازادي بندیز نه دی لګولی، او زه پر دې باور لرم چې دا ځل به هم داسې نه کیږي. موږ خو د بشري حقوقو ساتنه کوو. پر دې بل به اوس په پارلمان کې بحث کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې کې داسې څه وي چې بشري حقوقو ته زیان ورسوي.
د یادونی وړ ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم لوړاندې لا د پاکستان پارلمان ته د وړاندې سوی دی بل مسوده رد کړی ده او د پارلمان پر غړو یې ژغ کړی دی چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده او باید منظور یې نه کړي.
امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ای ډی د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کارکونکو دفترونو یا فاټا سیکرټریټ د کار د منظم کولو لپاره کمپیوټري سیستم فعال کړی دی. چارواکي وایي دفتري کارونو په کمپیوټري سیستم دا وړېدو ګټه بداوي چې د غلا غلطۍ مخه به ونیول شي. زلان یوسفزی له پېښوره راپور لري.
د اف ای ایس پی یا د قبایلی سیمو د انتظامیه د پیاوړ کولو د پروژې ډایرکټر طاهر عظیم مشال رډیو ته وویل یا د امریکایي ولس لخوا د نړیوالې پرمختیا د ایجنسۍ په مرسته د تیرو څلورو کالو راهسې د فاټا سیکرټریټ د انتظامی ډانچې ښه کولو لپاره کار کوي چې تر مخه دوی د فاټا سیکرټریټ یا د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې زیاتره نظام کمپیوټري کړی دی.
او چې دې کارخدګي بهتر شي نو نیچرلی دی به د خلکو زیات بهتر طریقې سره خدمت کولی شي. د ملازمینو حاضری لپارا بایومیٹرک اٹینڈنس سسٹم لگو رہے یا ہر یو افسر چاہیے نقل ماتحت حاضری کتی شی. دین علاوہ فائل ٹریکنگ سسٹم دے چے فائل یو میز تکلر آلو او دے پہ سو روزوں کے داکار دے بنے کارو کو جو دے کمپیوٹرائز سسٹم التکے مون جوڑ کا
نموڑی جا تکڑا چی کمپیوٹری نظام با یوازی دا قبائلی سیمون انتظام ادارے تر دفتر پوری محدود نوی بلکہ دا نظام با ڈیر زر قبائلی ولس دا پولیٹیکل انتظامیو پا دفتر کی ہم اوی نی
دا رو رو خوری گی او دے کے دا فائل ٹریکنگ سسٹم پہلا سسٹم دے چے اگا ایجنسی لیول بانے ہم لارو اس پورے درے ایجنسیاں نے مامن باجوڑ او کرم دیکھ دا سسٹم آئی خپلا بندے انسٹال لکہ سافٹویئر زمنگو خو آئی خپلا بندے کمپیوٹر آغاز سے خپلا بندے لکار سیکڑی خرچہ بھی آئی خپلا کڑے دا
ایف آئی ایس پی کمیونیکیشن آفیسر ضیاء الرحمن وائی چہ دا کمپیوٹری نظام سره با پا سرکاری پیسو کے دا غلا غلطے امکان کم شی چہ گٹا بے نیخ پنیغا قبائلی اولس ترسی
دغه دینه دغه چیټینګ شو یا دغه شو هغه هغه مینز هغه چانسز په دې سیستم په ترو باندې کم شو. نو مطلب یو قسم له یو سیستم راغی یو ټرانسپیرنٹ یو کمپیوټر بیس سیستم دی او وی هوپ چې لکه دې سره به په مزه مزه به ګریجولی به په فاټا کې لکه چې دا کم حالات دي چې مینز د خلکو کنسرنز دي اب پراپرلی به منیج کیږي او ایڈریس کیږي. به
یاد دی وی چې 13 میاش د قبایلی سیمو د انتظام ادارې د ټلیفون ایس ایم ایس یا ایمیل لالارې د شکایتونو درج کولو نظام هم پیل کړی دی چې پکې د قبایلی سیمو هر وګړی د سرکاري دفترونو او په هغې کې د کارکونکو په ضد خپل شکایتونه درج کولی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او د خبرونې په دې برخه کې میرمن ګلشن ته غوښه.